شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرام يم او دا یو ساعت خبرونه در امین کاکړ په تخنیکی همکارۍ پر مخولم په روانه خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د ناتو ملکی سفیر ویلي اوسې وخت دی چې په افغانستان کې روان کړکېج ته د سیاست د لارې د حل لار ولټول شي. نور مسایل هم لرو. دوهمه نیمایمو د زهرو کاروان خبرونه ته ځانګړې شوې ده، به هم را سره اوري. خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې حسیب الله تعالی شوړاندې کوي.
زلمی خلیزاد وایي د سولې د یو جامع تړون په لټه کې دی، نه د وتلو د موافقه. د افغان کرکټ ملي لوبډلې کپتان د افغان لوبغاړو د شخړې په اړه راپورونه ردوي، او ملګرو ملتونو په روسیې او ترکیه غږ کړی چې په سوریه کې ادلب سیمه ډېر ژر باثباته کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې موږ د سولې د یو جامع تړون په لټه کې یو، نه د وتلو د موافقې. خلیلزاد بیګا شپه ناوخته دا خبره پر خپل ټویټر کړې ده. هغه ویلي له طالبانو سره د یو بل پړاو خبرو لپاره چمتو کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد وړاندې په یو بل ټویټ کې لیکلي چې د سولې په جامع تړون کې له ترهګرۍ سره د مبارزې ډاډمنول، له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل، بین الافغاني خبرې چې سیاسي جوړجاړي ته زمینه برابره کړي او دایمي اوربند شامل دي. خلیلزاد ویلي دا یو چوکاټ دی چې طالبان یې مني. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي په خپل بیګاني ټویټ کې ټینګار کړی تر څو چې په دغه ټولو مسایلو موافقه ونه شي په هیڅ شي موافقه نه کیږي. د خلیزات او طالبانو وم پړاوري د قطر په پلازمینه دوحه کې کیږي. اخوا د طالبانو د سیاسي ډلې ویاند سهیل شاهین هم پرونج په خپل ټویټر باندې لیکلی په مذاکراتو کې امریکا منلی چې خپل ټول پوځیان باسي، او د په خبره لدی چې په راتلونکي کې په افغانستان کې مداخله نه کوي، نو دا یو خبر مختګ دی. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو سیاسي ډلې تر دې مخکې شپږ ځله د قطر په پلازمینه دوحه کې خبرې کړې دي. د دوی مخکېنۍ خبرې تر ډېره له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو او د دغه هیواد له خاورې د ترهګرو د نه کارونې د ډاډ په حاصلولو متمرکزې بلل شوې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کپتان ګلبدین نایب هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې پرون افغان لوبغاړو شخړه کړې ده. ګلبدین نایب پرون په یو خبر کانفرنس کې وویل چې خبریالان دې په دې اړه له امنیتي کسانو او د ټیم له مدیر وپوښتي، او که چېرته له ده دا پوښتنې کیږي نو کانفرنس به پرېږدي.
دی وایي زه په دې اړه هېڅ نه یم خبر، دا نه د ټیم او نه هم زما لپاره کومه غټه خبر. زه آن نه یم خبر چې څه شوي. موږ مدیر لرو، امنیتي کس لرو، تاسو ورشئ له هغوی وپوښتئ موږ په څه نه یو خبر. زه ځم که چېرته څوک دا ډول پوښتنې کوي.
اسوسییټډ پریس لیکلي د ځینو راپورونو په اساس پرون د انګلستان په وړاندې تر ماتې وروسته له افغان لوبغاړو کوم امکس په یو رستورانت کې ویډیو اخیستی او دوی وروسته سره شخړه کړې ده. د خبر له مخې د مانچستر پولیسو ویلي چې دوی رستورانت ته ورغلل، څوک یې نه دي نیولي خو څېړنې یې روانې دي. د افغانستان کرکټ بورډ په دې اړه تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون د انګلستان لخوا د 398 منډو هدف پوره نه شو کړای او لوبه یې د 1500 منډو په توپیر وبایلله. د 2019 کال د کرکټ د نړیوال جام د دې لوبه د لیدلو لپاره پرون افغان ولس اشرف غنی هم د انګلستان مانچستر ښار ته تللی و. د افغان ټیم راتلونکې لوبه به د شنبه په ورځ له هند سره وي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوترش په روسیې او ترکیې غږ کړی چې په سوریه کې د مخالفینو تر کنټرول لاندې ادلیب له کوم ځن پرته باثباته کړي. هغه دا خبرې پرون خبریالانو ته کړې دي. ګوترش ویلي چې ادلیب له بشري ناورین کړیږي او دی هلته د جنگ له شدت او له دې چې ورځ تر بلې یې عاملین زیاتیږي اندېښمن دی. روسیه چې د سوریه په اته کلنه کورنۍ جګړه کې د بشار الاسد د رژیم تر شا ولاړه ده، او اخوا ترکیه چې له مخالفینو ملاتړ کوي پروسه کال په ادلیب کې د جګړې د بندولو لپاره یو تړون وکړ خو دغه تړون کار ونه کړ. د سوریه رژیم په ادلیب کې چې د مخالفینو وروستي سنگرونه دي عملیاتونه روان کړي او له امله یې لکونه ملکیان د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر مارک لاوکوک پرون د امنیت شورا ته ویلي لیکله چې د اپریل له 1 د سوریه رژیم په ادلیب کې عملیات پیل کړي، شاوخوا 3,30,000 کسان اړ شوي، څو کورونه پرېږدي. هغه ویلي په همدې موده کې څه باندې 230 کسان هم وژل شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسلی نبنزیا ویلي چې له ترکیې سره د دوی تړون بشپړ عملي شوی او د دوی په خبره د توریزم پر ضد مبارزه لا تشویقوي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د 2020 کال ولسمشرۍ ټاکنو ته خپل کمپاین په رسمي توګه پیل کړ. هغه کمپاین پیل کې ډیموکراتان د هیواد په ورانولو تورن کړل. ټرمپ همدارنګه د ده په خبره په جعلي خبري رسنیو هم ګزار وکړ. د امریکا ولسمشر پرون فلوریدا ایالت ته تللی و او په اورلاندو کې خپلو پلویانو ته وویل چې په ډیموکرات ګوند کې مخالفین او سیالان د ده په خبره نیت لري څو هیواد له منځه یوسي او داسې به هیڅکله ونه شي.
دی وایي هیڅ کومه خبره نه ده، هغوی چې هر لفظ کاروي. په 2020 کال کې هر کوم ډیموکرات ته رایه ټولنیزې توندلارۍ او د امریکایي هیلو ورانۍ ته رایه ده.
فلوریدا د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو په کمپاین کې یو مهم ایالت بلل کیږي. له جمهوري غوښتونکي ګوند د ولسمشر ډونالد ټرمپ نوماندي ډیره ممکنه ده، خو د ډیموکرات ګوند د هغه سیال لا معلوم نه دی. شاوخوا شل تنو د په ډیموکرات ګوند کې د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره زړه خکړی، خو ویل کیږي چې تر اوسه د امریکا د پخوانی ولسمشر باراک اوباما مرستیال جو بایدن د ډیموکرات ګوند دننه د نورو کاندیدانو په نسبت مخکې دی.
د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه مو لازادي رادیو نو اوریدل ک غواړي دا او نور مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ پته مو د ازادي رادیو .com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د ناټو ملکی سفیر ویلي اوسې وخت چې په افغانستان کې روان کړکیچ ته د سیاست للارې د حل لار ولټول شي. د شان اوري چې د کندهار د خوځو چارو ریاست وایي د مپوهوي للارې غواړي په کندهار کې په کم عمر د جنو د ورکړې مخه ونیسي. په یو بل راپور کې به اوري چې په افغانستان کې د بشري حقونو کمیسون لاندېښنې سره وایي د جګړې په ډګرونو کې پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیری قضیې ډېرې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې نن د جون 19 د جنګ په جریان کې د سیتیری د منی ورځ د پدیړه هم ریپورت لرو. اقتصادي خبرونه به هم را سره اوري. د کابل چاپ ورځپاڼو ته هم کتنه کړې ده که وخت لري د به هم را سره واوري. د خبرونه په دوهم نیمه کې د زهرو کاروان خبرونه لرو او یادونه دا کو درنو دوستانو چې د 2019 کال د ورلد کپ د سیالي ورسته اپډیټ به هم درکو که وخت را سره ولوم صرفات شي. خدا هم د خبرونه لومړی مطلب. په افغانستان کې د ناټو ملکی سفیر ویلي اوسې وخت چې په افغانستان کې روان کړکیچ ته د سیاست لالارې د حل لار ولټول شي. طالبان د خبرو اترو میز سره شو جګړې ته د پایټکه کې خودل شي. په افغانستان کې د ناټو ملکی سفیر خاغلی نیکولاس کی د سرګندونې د خبرګولې پاتې وشتمه ګرځي چې د سفر پر مهال په پکتیا کې د ازادي رادیو له خبريال سره د ځانګړي مرکې په حال کې کړی دي. لسیمی اصل زازی د دې مرکې له جزئیاتو راپور برابر کړي.
په افغانستان کې د ناټو ملکی سفیر وایي تر بل هر وخت اوس د ته شرایط برابر دي چې جنگ ختم او په افغانستان کې سوله ټینګ شي. د ناټو ملکی سفیر نیکولاس کی د غبرګولې پاتې وشتمه په ګردیز کې لازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل
چې موږ جګړې ته د پاتې کېدو طالبان د خبرو اترو میز ته راشي، خبرې وکړي او په سیاسي ډول باندې بل ستونزې حل کړي.
ښاغلی کی وایي په افغانستان کې د سولې په تړاو د امریکا او طالبانو استازو ترمنځ په شپږو پړاوونو کې د ترسره شویو خبرو او لاسته راوړنو ته په کتو تمه کیږي په راتلونکي کې د سولې دا خبرې ښې پایلې ولري. دی وایي
I'm optimistic that they will join peace talks and there will be an مرحله د مذاکرات تیر شوي. دا ډېر زیات امیدوار کوونکي دي. او زه امیدوارم چې دا څه به نه کیږي چې مذاکرات وکړي مذاکرات روان وي او دا به ضرور پایله هم
ولري
خاغلی کی د دې پوښتنې په ځواب کې چې اوس په افغانستان کې لایوي خو د سولې خبرې او لبل په لوي د ولسمشریزو ټاکنو د ترسره کولو لپاره هلې ځلې روانې دي په دې حساسو شرایطو کې د افغانستان په اړه د پاکستان په سیاسي اقتصادي او پوځي دریس کې څه بدلون ویني وویل
دوستي مخکې ز پاکستان ته سفر درلود او پاکستان سره تللو اول ته ولیدل چې د خلکو د هغوی د سیاسي نو علاقه مندي د افغانستان د سولې پروسس لپاره ډېره وه مهمه دا ده چې د افغانستان او د پاکستان رهبریت لرونکي د یو مشترک لیدلوري د افغانستان د سولې په اړه چې هغوی کولی شي د دغه لیدلوري څخه ګټه واخلي د افغانستان او د پاکستان د اقتصادي پیاوړتیا
نیکولاس کی وړاندې وویل دا باید وایم چې د افغانانو لپاره د پاکستان د خلکو او هم د نړیوالو همکارو لپاره اوس یوازې کلمات او الفاظ بسنه نه کوي اړینه ده چې عملی ګامونه پورته شي او خلک په عمل کې د پرمختګ علایم وګوري او دا یقیني کړي چې دلته یو ښه لیدلوری موجود دی په افغانستان کې د ناتو ملکی سفیر نیکولاس کی په ګردیز کې د بهرنیو ځواکونو په قرارګاه کې د دې ولایت له رهبری د افغان ملي امنیتي ځواکونو له مسؤلینو قومي مشرانو د مدني ټولنې استازو او ځوانانو سره جلا جلا لیدنې ترسره کړي او په ترڅ کې د ښاغلي کی په خبره چې د سولې په تامین یې د یادو اقشارو پر رول ورسره خبرې کړي دي او له هغوی یو پیغام ترلاسه کړي چې سولې ته رسیدل دي او سوله باید راشي اصیل زازه ازادي رادیو پکتیا
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com
زموږه غل ازادي رادیو ناوړی د جون 19 یعنی نن ورځ د جنگ په جریان کې د جنسي تیری د منی لورځ سره سم ده د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون لاندې خنې سره وایي د جګړې په ډګرونو کې پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیری قضیه ډېری شوې دي افغان امنیتي مسولین وایي بشري حقوقو د جګړې د اصولو پلي کولو ته اشمن دي په دې اړه تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې
د جګړې پر مهال د جنسي تیری د منی ورځ په داسې حال کې راورسېده چې په افغانستان کې د جنگ پر مهال د جنسي تیری موارد ډېر شوي دي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په 1390 لمریز کال کې د جنگ پر مهال د جنسي تیری 9 مورده مستند کړي او دا هم وایي چې ډېرې داسې قضیې هم شته چې ثبت شوي نه دي دغه کمیسیون د ښځو د ملاتړ څانګې مسؤله لطیفه سلطانی وایي د جګړې پر مهال امنیتي ځواکونه او مخالفین وسلوال د دغو جنسي تیریو عاملین دي
گروه موسوم به دولت اسلامی داعش در هر ساحه‌ای که
داوی د اسلامی دولت دلی یا داعش چه هر سیمه تر ولکه لاندې راوسته په لومړي سر کې د ښځو په زورولو لاس پورې کړ په شمال کې مو لیوی سوار لس کلن انجلۍ سره مرکه وکړه ویل د داعش لخوا پر جنسی تیری شو د افغانستان په ختیځ کې وی ښځې وویل سلور زله په د داعش د غړو لخوا جنسی تیری شو دی
چهار بار مورید تجاوزی
ښځې او ماشومان د جنسی تیری اصلي قربانیان دي د بشری حقوقو د کمیسیون په خبره د جنگ پر مهال جنسی تیری جنگی جنایت ګڼل کیږي مرمن سلطانی دا هم وویل د وسلوالو مخالفینو ترڅنګ دولتي ځواکونه هم د جګړې پر مهال د جنسی تیری عاملین دي
متاسفانه تعداد
قضایای دانم دیوبل په خوشنۍ سره داسې قضیه لرو چې سیمایز او پولیسو لخوا تر سره شوی سیمایز زورواکي د خزو او ماشومانو زورولو لامل کیږي
هم اطفال مورید آزار وضعیت جنسی قرار میتن
بیا بیا مو هڅه وکړه چې په دې اړه د کورنیو چارو د وزارت نظر ولرو خو دغه وزارت ویان نصرت رحیمی په دې اړه جواب و نه وایه امنیتی ځواکونه په داس حال کې د جګړې پر مهال د جنسي تیریو د یوې برخې مسؤل ګڼل کیږي چې د ښځو او ماشومانو د جنسي ځورونې د منع قانون 1390 لمریز کال کې نافذ شوی دی په دغه قانون کې د ښځو او ماشومانو د ځورونې د مخنیوي ځانګړتیاوې روښانه شوي او سرغړوونکو ته پکې مجازات او نغدي جرمې هم په پام کې نیول شوي دي بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ملي اردو د ځواکونو په اړه د جنگ پر مهال د جنسي تیری په تړاو هیڅ قضیه ثبت شوې نه ده د دغه وزارت وایان زبیر عارف آزادی راډیو ته وویل د ملي اردو ځواکونه د اسلامي او نافذو ملي قوانینو پلي کېدو ته ژمن دي.
موضوعات جنسی پر چوکاټ اردو ملی
د وویل د ملي اردو په چوکاټ کې د جنسی تیری موضوعات هیڅ نشته. مونږ ډاډ ورکو چې ملي دفاعي ځواکونه تعلیم یافته دي او اسلامي او افغاني قوانین او د جنگ اصول مراعتوي. لبل خوا د بشری حقونو یو شمیر مدافع سازمانونه د جنگ لخکیل او اړخونو غواړي چې د جګړې په ډګر کې جنگی اصول مراعت کړي. د افغانستان د بشری حقونو د سازمان رئیس لالګل لال وایي
په دې تاسف سره چې دا د بشرپالنې نړیوالو قوانینو منی کړي دي. موږ د ټولو خواوونه په جدیت سره غوښتنه کوو چې هغوی باید خپل اساس په دې باندې وپوهوي او د دې نه باید خودداري وکړي.
د جنگ دوام، نامنی، د قانون نه حاکمیت، د زورواکو فعالیت، بیوزلی، بیسوادی او لبشتنه د جنگ پر مهال د جنسی تیریو لاملونه دي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
اوس هم څو لنډ اقتصادي خبرونه فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي که داوطلبۍ ته ایښودل شوې څلوېښت پروژې عملي شي شاوخوا $300 میلیون به پکې پانګونه وشي. د دغه وزارت وایان عبدالقادر مطفي نن ازادي راډیو ته وویل دوی کورني او بهرني پانګوال هڅوي چې د افغانستان د کانونو په برخه کې پانګونه وکړي.
دغه سرمایهګذاري چې راځي بیا د سرمایهګذاري مستقیمه توګه خلکو ته کار زمینې برابري او موږ وکولی شو وایي د پردي قراردادونه ولرو.
ښاغلی مطفي وایي نن به د یو شمېر پانګوالو او شرکتونو سره د کانونو د استخراج او بیلابیلو نورو برخو کې تړونونه هم وشي. د افغانستان د متشبثینو علی بورد وایي نن به د آذربایجان په لور څلوېښت ټنه هندوانې صادر شي. د دغه بورد مشر رحمالدین حاجي اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې دا صادرات به د فراه ولایت له لوري د هرات ولایت له لارې وشي
او کوشش کوو چې د دې مارکیټ ازدحام پیدا کړي په بادي کې نور مارکیټونه هم پیدا شي تر څو چې زموږ د فراه او د دغه غربي ولایتونو د هندوانو خټکی مارکیټ پیدا شي.
ښاغلی حاجي اغا وایي تر دې دمه له فراه او نورو لویدیځو ولایتونو څخه په سلګونه ټنه هندوانې او خټکی راټول شوي دي. د کپټن شازاز رای کې څوبرنی اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر اتیا افغانۍ پنځه اویا پوله، یو یورو نوي افغانۍ دېرش پوله، یو انګلیسي پاوند سل افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ څلوېښت پوله، زر هندۍ کلدارې یوولس سوه او پنځوس افغانۍ، زر ایراني تومان شپږ افغانۍ پنځه پوله او زر پاکستاني کلدارې پنځه سوه او شپږویشت افغانۍ.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو. دا خبرونه مو هم دا اوس پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ په تمه د ازادي راډیو ډاټ کام. د کندهار د ښځو چارو ریاست وایي د عامه پوهاوي له لارې غواړي په کندهار کې په کم عمر د نجونو د ورکړې مخه ونیسي. مسؤلین پر داسې مهال په کندهار کې په کم عمر کې د نجونو د ودولو د مخنیوي خبره کوي چې تازه په دې ولایت کې یو درې کلن هلک له وی بلې پنځه کلنې ماشومې سره کوژن شوی دی. په کم عمر کې د نجونو ودول په افغانستان کې هغه پدیده ده چې لا هم روانه ده او زیات شمېر کورنۍ داسې شته چې په کم عمر کې خپلې لوڼې ودوی. په دې اړه راپور ورو صادق ریښتینی له کندهار راستوله.
احمد بلال
راس
درې کلن بلال احمد چې لا یې هم خپل نوم نه دی زده دوه ورځې وړاندې د کورنۍ لوري د خپلې عما له پنځه کلنې لور سره کوژدان سو. د بلال احمد د کورنۍ دغه پریکړه د ټولنیزو رسنیو د کارونکو د سخت غبرګون سره مخ سوه. خو د بلال احمد بلار اجی عبداللطیف وایي د خپلې کورنۍ د خوشي لپاره یې دا کار کړی.
دا خامخا ډېر رضایت ډېر محبت زموږ په د خپل کورنیان کې سره لرو. خو مطلب مې دغه دی چې هغو خلکو ته وګورونو ته چې دی یا پر پیسو باندې ورکوي یا یې پر دغه پر چام باندې بوډا سړي ته ورکوي یا یې په مدعا کې ورکوي. شکر الحمدلله الحمدلله دغه کومې رسنۍ چې خبر سوي دي نه شکر دی الحمدلله د مدعا کیسه وه نه شکر الحمدلله د پیسو کیسه وه خاص خاص د محبت د دوستۍ کیسه وه د رضایت کیسه.
عبداللطیف په ټولنیزو رسنیو کې د ده د کورنۍ په وړاندې د سوي منفي کمپاین په اړه په نیبو کې سره وایي چې د ټولنیزو رسنیو کاروونکي عوام خلک دي د دې موضوع په شان د هیواد د ناخوالو په لمنځه وړلو کې هم یو خپله او ورته کمپاین دي ترسره کړي.
زه خپل د رسنیو والا سره دا خواهش کوم، درخواست لرم چې تاسو په موضوع په مضمون باندې سر خلاص کړئ. سیدي پورته کوي نیټه پورته سول راسه یې فلاده د کورنۍ سره ووینه لکه تاسو چې مشترک خلاص ستاسو زه ډېره مننه کوم. نسیر اتلای یو ټلیفون نمبر یو دوست قریب پیدا یې که در وی غواړه چې دا څنګه موضوع په څه خاطر اولین دغه موضوع زه تاسو ته بیا تکراروم د دوهم وارې دپاره چې دا د ډېر محبت د ډېرې اوسیلې سه د ډېرې دوستۍ د قرابت څخه دغه کار وسو.
په عینې وخت کې د کندهار د ښځو چارو مشره روقیه اڅکزي وایي چې په کندهار کې په کم عمر کې د نجونو ورکړه لا هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي عمده ډول دی چې دوی د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي کمپاینونه مخته وړي. میرمن اڅکزي وایي سږ کال په کندهار کې په کم عمر کې د نجونو د ورکړې 15 پیښې د دوی سره ثبت شوي.
د همدې په خاطر باندې هم زموږ د ښځو چارې ثبت یې وځنۍ د دوی زموږ کړنې عامه پوهاوي برنامې زموږ د خویندو وروڼو په هغه مرکز په تر ولسوالۍ کې خوشبختانه موږ شش کال په نو ولسوالۍ کې د عامه پوهاوي برنامې موږ لرو چې هغه هم ټول دغه حقوقي مسایل دي چې په پدې کې ورکول دي، په کوچني مور ودول دي، اجباري ودونه دي، همداشان د میراث نه ورکول دي. په دې مسایلو په اعتبار باندې موږ وزارت وکیل سره کړی دی. موږ انشاءالله په روانه میاشت کې په همدغه جریان په میاشت کې موږ خپل برنامې د عامه پوهاوي پروګرامونه شروع کړو.
په کم عمر او بدو کې د نجونو ورکړه د میراث او زده کړو له حق څخه محرومیت لا هم په جنوبي سیمو کې د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي له عمده ډولونو څخه دي. د ښځو د حقونو فعالان وایي د ښځو د تاوتریخوالي د کمېدو لپاره اړتیا ده چې دولت اوږدمهاله او ستراتیژیک پلانونه عملي کړي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
ورزو ختیز نورستان ولایت په نورستان کې ډاکټرانو او روغتیايي کارکونکو شکایت کوي چې د دریو میاشتو ماشونه نه دی اخیستي. دوی وایي چې ماشونه ورنکړل شي کاربندیز به وکړي. په دې اړه راپور روحلا انوري وړاندې کوي.
په نورستان کې ډاکټرانو وایي چې په ډیرو سختو شرایطو او د دولت د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو سره خپل دندې ترسره کوي، خو درې میاشتې کېږي چې معاشونه نه دي ورکړل شوي. د لویدیز نورستان دوه تنو ډاکټرانو ازادي راډیو ته وویل:
زما نوم محمد فاروق، دغه اختر څلورم ورځ مونږ سره وعده کړې وو چې درې میاشتې معاش مونږ ته صدر کوو، او اوس ټلیفونونه هم بند کړي دي او نه ډاکټرانو ته څو پوښتنه کوي. د دوکاندارانو بازار کې مونږ نه شو ګرځېدی چې دوکانداران مونږ ته همدغه سیالانی غږ کوي چې پیسې مو راکا. زما نوم خو آیت الله صافی یم. میاشتې کېږي
ډاکټران وایي که د معاشونو ستونزه یې زر حل نشي نو دوی به په ټول نورستان کې کارونه بند کړي. په نورستان کې د عام روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته د ډاکټرانو د ماشونو د نه ورکړې خبره ومنله او وی ویل:
دوه میاشتې ماشونه پاتې دي او وزارت دوی ته پیسې نه دي ورکړي. خو هغه یو میاشتې ماش هم داسې وي چې موږ ته فشار راوړو چې دا روژه ده او مخې له اختر دی، نو بیا هغه فشار په نتیجه کې دوی د شخصي د ټول پرسونل معاشات یې ورکړي دي. یوې میاشتې اووه دېرش کلینیکه دوی سره دي، ټولو د دوه میاشتو پاتې دي.
خلک وای پوره یو میاشت وسلوالو طالبانو په لویدیز نورستان کې روغتیایي مرکزونه تړلي وو. د قومي مشرانو په منځګړیتوب یاد مرکزونه د کوچني اختر په 15مه ورځ بیرته پرانیستل شول، خو اوس ډاکټران ګواښ کوي چې که معاشونه ورته ونه رسیږي نو دوی به کاربندي وکړي. دوی وایي که ډاکټران روغتیایي مرکزونه تړي او که د دولت وسلوالې مخالفې ډلې، خو د ټولو زور ولس ته رسیږي او باید چې ټولې خواوې د ولس ستونزې په نظر کې ونیسي او د روغتیایي مرکزونو د بندولو څخه ډډه وکړي.
زموږ غږ ازادي راډیو ناوړی. درنو دوستانو، ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لویو خبرونو کې د اف ام په 90.5 څپه رڼا اورېدل شي. اوس هم د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته رحمت الله افغان کتنه کړې.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د نورو موضوعاتو ترڅنګ د پارلمان د بندبست، د افغان ځواکونو د عملیاتو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. سرخط ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي: د افغانستان خلکو خطر په ځان قبول کړ او په انتخاباتو کې رایه وکارولې او نړیوالې ټولنې هم مرستې وکړې. وړاندې په سر مقاله کې راغلی افغان ولس تمه درلوده چې مقننه قوا به یو ځل بیا فعاله سي او د تقنین چارې به مخ ته یوسي. د لیکوال په باور دا مهمه نه ده چې د ولسي جرګې د رئیس پر سره ولاړ شوی بنبست کوم میکانیزم په اساس اوږد سوی، خو مهمه دا ده هر څومره زر چې کیږي دغه ستونزه باید هواره سي. د اصلاح دولتي ورځپاڼې د سر مقالې لیکوال سپارښتنه کوي په ولسي جرګه کې راپورته سوې ستونزې دې هوارې سي. د سر مقالې د لیکوال په باور دا د شرم خبره ده چې له نږدې یوې میاشتې تېره ده وروسته بیا هم د ولسي جرګې اولسمې دورې په خپل کار پیل نه دی کړی. په سر مقاله کې راغلی د ولس استازي د رئیس پر سر ستونزې لري، وکیلان د ولس استازیتوب کولی سي او نه هم د حکومت په کړنو د څار صلاحیت لري. یو شمیر نور ورځپاڼو بیا د افغان ځواکونو د عملیاتو په څرنګوالي لیکنې او تبصرې کړې. د هیواد دولتي ورځپاڼې د سر مقالې نوماندې افغان ځواکونو د ترهګرۍ پر ضد بریدونه زیات کړي دي. د سر مقالې په یوه برخه کې یادونه سوې که طالبانو له افغان حکومت سره سوله ونه کړه نو له دې به هم پر هغوی بریدونه زیات سي. ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي افغان امنیتي ځواکونه د افغانستان د واک ستنې دي. په سر مقاله کې راغلي کله چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتل مسؤلیت یې د افغان ځواکونو په غاړه سو، چې د لیکوال په باور په ښه توګه یې خپلې دندې ترسره کړې. وړاندې په سر مقاله کې یادونه سوې چې افغان ځواکونو ته باید ځانګړې توجه وسي، ښه تجهیز سي، په ماډرن وسایلو سنبال سي. سرخط ورځپاڼې لیکلي ترهګر او زورواکي له بیت المال خوري. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د دولت وسلوال مخالفان او زورواکي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د عامو خلکو په ډوډۍ، باج، عشر او زکات او پیسو چلیږي او د غدواړه ډلې د بیت المال پیسې هم ښکاره په بډه وهي. د لیکوال په باور لیبي خو د دولت وسلوال مخالفان له دغه سترې عایداتي سرچینې د خپلو ترهګریزو فعالیتونو لپاره ګټه اخلي او له بلې خوا په ټولنه کې د بیت المال پیسې خوړل کیږي.
اوس هم ساسي له پیغامونو
ستاسو له پیغامونو
رجم خان د پکتیکا ولایت د واسکاو له سوالي او سیدون کوم په کله اندر کلمن کرم سفر است او رج کې راو ما د آزادۍ راج صدا فایس د ما پیغام تل وکور چارواکو پورې ورسوي او د لوفور چارواکو د فایس ته چې په پکتیکا کې د خپل کچنی کچنی الکان د تعلیم د څخه د خپل بیا برخه دی هیڅ خلک تعلیمي مرکزونه نشته ته مکتبونه دی هغه الوت دی بیا نه درغول سوي ک بیا رغول سوي دی هغه ته معلومات نه ورځي نو چې دوه ورځې درې ورځې معلومات نه سي بیا الکان نه ور دی وای په مکتبو کې درس نشته نو د مادر ولایت په فدوالې څخه دا فایس دی چې دغه معلومات یا ایسته کې پر ځای نور څه نو یا رسمي معلومات ورته راولې دا قراردادي معلومات دي ختم کی قراردادي معلومات په لاس په 15 ورځو کې یو ور دی ځان حاضر کې خو بیا ور دی نه درس نشته خپل ماش ماتي اخی نو زما د خپل دا فایس دی چې دا غم د زموږ وخت زموږ بچیان به تعلیم افاده کوي. والسلام
کوم زه د هلمند ولایت د باندې کجکې د ولسوالۍ څخه محمد ولي همت تاسو سره زه په تماس کې یم. زما دا غوښتنه ده چې زموږ د باندې کجکې په ولسوالۍ کې د درې څلور میاشتې کې چې د سلام یو انتن نصب دی، یعنی دوه خوشبکې کمزور دي چې په نیم ساعت کې مې یو شنګ نه وړي. زما دا غوښتنه ده محل ده چې دا زما پیغام تاسو نشر کړئ. وسلام
د کندهار ولایت څخه د میوند ولسوالۍ په آزادي رادیو کار کوونکو د اربکیانو څخه موږ ډېر په آزادي کلري کنځي درختونه پرګلته حکومت وتیس نه لانګ شر دي. زه د خاصه ټک پر وس دي والا په کورو باندې راوچی نو موږ د نوي والي څخه د کندهار د قومندانانو څخه تعلیم صاحب څخه هیله لرو چې دا پوسټ ټول کې یا تعلیم او تربیه وروسي د مسلمانانو د ځین په ځار دي په کډو بار کې دي نو په شریعت کې نه په قانون کې د سرکن ظلمونه په 15 روپۍ د میشته وړ اجان شو څه دی ول د دشمنه کڅوک سی او مخالفه څوک. فقط والسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
زموږ غږ ازادي رادیو نو درنو دوستانو د خبرونه مو په ویب سټ هم تعقیبولی شئ په تمدا ازادي رادیو ډاٹ کام. او لکه څنګه چې وړاندې ویلو درنو دوستانو د خبرونه په روسي وشيبو کې د کرکټ د 2019 نړیوال جام د سیالي وروسته اپډیټ درکو. نن د نیوزیلند او سویلي افریقا ترمنځ لوبه کیږي. د سیالي د افغانستان په وخت 2 بجې پیلېږي او د انګلستان په برمنګم لوبغالي کې د تیر شپې په لوبه کې لکه څنګه چې تاسو وړاندې په خبرونو کې وریدل افغانستان د خپل پینځمه لوبه د انګلند په وړاندې باندې په لوی توپیر باندې وبایلله. انګلند په دغه سیالۍ کې افغانستان ته 398 هدف ورک، خو افغانستان د 298 منډو په کولو باندې وتوانید او دغه سیالۍ د 150 منډو په کولو سره وبایلله، 150 منډو په توپیر باندې. یو یادونه باید وکړو چې په روانو لوبو کې تر دې دمه انګلند تر ټولو وړاندې دی، 15 لوبې کړي، 4 لوبې ګټلې دي، یو یې بایللې ده او د 8 پوینټونو په لرلو سره د جدول په سر کې ځای لري. همدارس دوهمه لوبډله آسترالیا ده چې ده هم 8 پوینټونه لري په جدول کې، دوهم ځای لري. او نیوزیلند درېمه لوبډله ده چې په 2 پوینټونو سره درېم ځای لري. افغانستان به بل لوبه د راتلونکي شنبه په ورځ باندې له هندوستان سره کوي. وخت 12 بجې او 1:30 دقیقې شوې. حسیب تلاش د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي. له هغه نه وروسته د زهرو کاروان ونیزه خبرونه لرو. له ازادي راډیو سره پاتې شئ.
د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې موږ د سولې د یو جامع تړون په لټه کې یو، نه د وتلو د موافقې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کپتان ګلبدین نایب هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې پرون افغان لوبغاړو شخړه کړې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش په روسیې او ترکیې غږ کړی چې په سوریه کې د مخالفینو تر کنټرول لاندې ادلیب له کوم ځن پرته باثباته کړي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2020 کال ولسمشري ټاکنو ته خپل کمپاین په رسمي توګه پیل کړ. او وروسته لنډیز دا چې د امریکا ولسمشر وایي د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شاناهان د دې څوکۍ لپاره له خپلې نوماندۍ تیر شوی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی همت او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وایي په نړۍ کې د کیمیاوي نشې موادو استعمال ډیر سوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمه پیښه تر راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې 36 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې مؤنیت ویان اسدالله یادګری ازادي راډیو ته وویل په لومړیو عملیاتو کې د ننګرهار ولایت د بهسود ولسوالۍ امنیه قمندانۍ پولیسو وکړل. په نتیجه کې 9 کیلوګرامه چرس او 19 کیلوګرامه تریاک ونیول شول. په دوهمو عملیاتو کې چې په رودات ولسوالۍ کې د استخباراتي مدیریت په همکارۍ وشول، په نتیجه کې 238 کیلوګرامه چرس ونیول شول. په پام کې و چې دا چرس یو ګاونډي ولایت ته قاچاق شي. د دې نشه یي موادو د ساتلو او قاچاقو په تور 3 تنه نیول شوي دي. د پروان ولایت پولیسو د 2 عملیاتو په نتیجه کې نږدې 10 کیلوګرامه چرس او هیروین د قاچاق کولو پر مهال ونیول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې دا عملیات د پروان ولایت په سالنګ ولسوالۍ کې وشول. په لومړیو عملیاتو کې 4 کیلو او 200 ګرامه هیروین او دوهمو عملیاتو کې 15 کیلوګرامه چرس ونیول شول. دا نشه یي مواد په یو کورلا او سراچا موټر کې پټ کړل شوی و. په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې نشه یي موادو د قاچاق په تور 2 موټر چلونکي هم نیول شوی او له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوی دي. د نشه یي موادو د قاچاق او ویش قضیو دوسی له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوی دي. د دې مرکز وایاند خالد موحد ازادي راډیو ته ویل 15 تنه مشکوک کسان چې د ویش قضیو په تړاو د امنیتي ادارو لخوا نیول شوی وو له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی.
دی 15 تنو غوښتل چې نشه یي مواد په خپل سفری بکسونو او خېټو کې د حامد کرزی له نړیوال هوایی ډګر څخه هندوستان، عربي متحده اماراتو او سعودي عربستان ته قاچاق کړي.
د یادونې وړ ده چې د دې مرکز ابتدایه او استیناف محکمو په تیر یوه اونۍ کې 4 تنه له 3 کالو څخه نیولې بیا تر 15 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په کابل ښار کې هغه 40 تنه ونیول شول چې نشه یي مواد خرڅول.
د کابل امنیه قمندانې ویاند فرامرز فردوس ازادي رادیو ته ویل د کابل امنیه قمندانې له نشي مواد سره د مبارزې پولیسو د کابل په یو لسو امنیتی حوزو او بګرامي ولسوالۍ کې د نشي موادو اتلس خرڅونکي نیولي او بیا یې عدلي او قضایي ادارو ته سپارلې دي. له دې نیول شویو خلکو سره 122 ګرامه هیروین، 40 ګرامه خیخه، 2 کیلوګرامه چرس او یو شمېر نشي ګولې هم نیول شوې دي. دا یادونه ورده چې پر دې عملیاتو سربیره په تیره یوه اونۍ کې د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه 200 معتادین راټول او د درملنې لپاره د ابن سینا ضربستریز روغتون ته وړل شوي دي.
مسکا هوتک وچ د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په جاړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وایي په نړۍ کې د کیمیاوي نشي موادو استعمال ډیر سوی دی.
د نشي بوټو په پرتله د کیمیاوي نشي موادو ستونزې ته لږ پاملرنه شوې ده.
په دې اړه هم راپور لرو چې د جوزجان ولایت بختي پارک د محتاجینو په استوګنځای اوښتی دی. دا چې نشه ولې د انسان وینه کموي په دې اړه له ډاکټر نقیب الله اواب سره مرکه لرو.
کله چې کمخونی په معتادانو کې رامنځته کیږي د دوی ستړیا رامنځته کیږي، په کې خستګي او همدارنګه رنګ پریدګي یا مثلا قوارې ډېره زیړه غوندې وي.
د شمس الدین په نوم یو معتاد وایي چې د خپل کشر ورور لخوا په نشو اخته سو.
د خوراک په ځای باندې د میوې په ځای باندې پودر سکنه او لسل کیلو نه 15 کیلو ته ضرر رسولی.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم اوریدلی سي.
حکومت صاحب اوس دا راته وایي چې دا د څه شي نقشه ده؟
دا د عملیاتو نقشه ده.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. ملګری ملتونه وایي چې په نړۍ کې د کیمیاوي نشي موادو استعمال ډیر سوی دی. د ملګرو ملتونو د نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې رئیس یوری فیدیدوف وایي چې نړیوالې ټولنې خپل ټول پام نشي بوټو ته اړولی دی، خو دې خواته پام نسته چې د کیمیاوي نشي موادو استعمال ورځ په ورځ ډیریږي او له دې امله د محتاجینو مړینه هم ډیره سوې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم د کیمیاوي نشي موادو استعمال مني او وایي چې کیمیاوي نشي مواد ورو ورو د نشي بوټو ځای نیسي او معتادین هم ورځ په ورځ ډیریږي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نه کړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي څېړنې ښیي چې اروپا ته د افغانستان د تریاکو د قاچاقو ترڅنګ له آسیایي هیوادونو څخه هم اروپایي هیوادونو ته د مصنوعي نشي موادو قاچاق ډیر سوی دی. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې رئیس یوری فیدیدوف د کیمیاوي نشي موادو د خطرونو تحلیل په نوم غونډه کې وویل نړیوالې ټولنې ټول پام یوازې د نشي موادو بوټو ته اړولی دی، خو دې اړخ ته یې پام نسته چې په نړۍ کې کیمیاوي نشي مواد ورځ په ورځ مخ پر ډیریدو دي.
د نشي بوټو په پرتله د کیمیاوي نشي موادو ستونزې ته لږ پاملرنه شوې ده. له همدې امله د کیمیاوي نشي موادو خرڅلاو ورځ په ورځ ډیریږي. کیمیاوي نشي مواد لکه میتافیټامین او امفیټامین یا شیشه اوس په یو جدي روغتیایي ستونزه اوښتي او په آسیایي بازارونو کې خرڅلاو په چټکۍ سره ډیریږي. موږ اروپایي مارکیټونو ته هم د دې موادو د قاچاق شاهدان یو.
د ملګرو ملتونو یا یو ان او ډی سی څېړنې ښیي چې ځینې هغه نشي درمل چې په خوا به په درملنې کې کارېدل اوس د نشي لپاره کارول کیږي، ځکه یې نو بیه هم ورځ په ورځ لوړیږي. په افغانستان کې ځینو معتادینو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی کیمیاوي نشي مواد په ځانګړي ډول د نشي ګولۍ په بیلابیلو لارو د ښار له درملتونونو څخه رانیسي. په دې اړه د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې ډیری ځوانان کیمیاوي نشي مواد په خپل کورونو او رسمي دفترونو کې کاروي. د ښاغلي یوسف په خبره د کیمیاوي نشي موادو ډیری معتادین له دې عمله دا ډول نشه کوي چې ځان اسري او پرمختللي وخی.
د مصنوعي نشي موادو استعمال په نړۍ او افغانستان کې ډیر شوی دی. د کیمیاوي نشي موادو کارول د دې لامل شوی چې په افغانستان کې د تریاکو بیې راټیټې شي، ځکه چې ځایي کیمیاوي نشي مواد نیولای دی. په افغانستان کې کیمیاوي نشي مواد ډیری ځوانان او شتمن خلک کاروي.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په داسې حال کې له ځانمنو هیوادونو سره د مرستې او کیمیاوی نشئی موادو د طرح خبر ورکوي چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت تر اوسه پورې په ملي کچه له کیمیاوي نشئی موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې ځانګړی قانون او ستراتیژي نه لري.
محمد ایاز ترنکو چې د کیمیاوي نشئی موادو په اړه راپور اوراوه. په راپور کې مو واورېدل چې په نړۍ کې د کیمیاوي نشئی موادو استعمال ډېر سوی، خو دولتونه دومره پام نه ورته کوي. اوس په جوزجان ولایت کې بخدي پارک ته ځو. د شبرغان ښار بخدي پارک د نشئی موادو د خرڅلاو او نشیانو په استوګنځای اوښتی دی. د شبرغان ښار څو اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل بخدي پارک چې د والي د رفتار په شل مترۍ کې پروت دی، پخوا د خلکو لپاره د تفریح او ورزش ښه ځای و، خو اوس هلته محتاجین نشئی مواد خرڅوي او یا نشئ کوي. په دې اړه عالم رحمان یار راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوتک وړاندې کوي.
د شبرغان ښار بختی پارک چې اویا کاله مخکې جوړ شوی د جوزجان یوازینی پارک دی چې د دې ولایت اوسیدونکي به د تفریح لپاره ورتلل، خو اوس د دې پارک په هره خوا کې معتادین ناست وي چې څوک یې نشئ کوي او ځینې نورې بیا نشئ مواد خرڅوي. نورالله یو له هغو معتادینو څخه دی چې دوه کاله په بختی پارک کې هیروین څکول، خو اوس د دې ولایت د معتادینو په 50 بستریز روغتون کې بستری دی.
ما چمن ولایت جوزجان امروز بودیم.
زه د جوزجان ولایت په چمن یا بختی پارک کې وم. یو دوست می راته وویل چې که د ځان درملنه کوي نو د معتادینو د درملنې روغتون ته به دې معرفي کړم. ما هم ورسره ومنله او دې روغتون ته ولاړم. اوس خوښ یم چې په دې روغتون کې مې درملنه کیږي.
خوش هستم کې خدا هغه ما ور دوست داشته کې ما را د دې ځای مکان ما را آورده.
د جوزجان ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي چې بختی پارک د نشئی موادو د خرڅلاو په مرکز بدل شوی دی. انجینر علاداد وایي چې خای د نشئی کولو بوی موږ او یا زموږ ماشومان په نشو اخته کړي.
صبح میرفتیم به کار دیدم که و معتادا همونجا خوند همه.
سحر چې کله کار ته راځم نو ګورم چې ټول معتادین په بختی پارک کې سره راغون شوي او هیروین څکوي. ځینې بیا د پارک پر څوکۍ ناست وي او چرس څکوي. د چرسو بوی خو آن دا چې تر سړک پورې رسیږي، په داسې حال کې چې دا پارک د ولایت په شل مترۍ کې پروت دی. باید دا حالت کنټرول شي، خو که کنټرول نشي نه پوهیږم چې زموږ او زموږ د ماشومانو راتلونکی به څنګه شي.
د جوزجان والی لطف الله عزیزی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ومنله چې د دې ولایت بختی پارک د معتادینو په استوګنځي باندې اوښتی دی.
د
نشئی موادو له ټولو ډولونو سره مبارزه دوام لري. امنیتي او کشفي ادارو ته لارښوونه سوې چې پر هغو ځایونو عملیات وکړي چې هلته نشئی مواد تولید او خرڅیږي. پولیس د نشئی موادو په کاروبار کې لاس نه لري، بلکې له نشئی موادو سره جدي مبارزه کوي او د دې کار لپاره کلکه اراده لري.
د جوزجان ولایت د معتادینو د 50 بستریز روغتون مسؤول ډاکټر عبدالغفار خوشیوال وایي چې د پروسه کال په پرتله سه کال په دې ولایت کې معتادین په سلو کې شل ډیر شوي دي.
د معتادینو په 50 بستریز روغتون کې هغه کسان بستري کېږي چې عمرونه یې تر 14 کالو ډیر وي. دا روغتون دوه څانګې لري چې یوه څانګه معتادو میرمنو او ماشومانو ته ځانګړې شوې او په بله څانګه کې د زړو خلکو درملنه کېږي.
د جوزجان ولایت د معتادینو د 50 بستریز روغتون چارواکي په دې ولایت کې د معتادینو د ستونزو پر وړاندې مبارزه د ټولو دخیلو ادارو کار بولي او په دې برخه کې د ګډ عملی کار او تبلیغاتي مبارزې غوښتنه کوي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 100.15 FM سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس پر دې موضوع خبرې کوو چې نشه ول د انسان وینه کموي. طبي ډاکټران وایي چې اعتیاد انسان په وجود کې د وینې د کموالي لامل کیږي، زړه په ډول ډول ناروغۍ اخته کوي او آن دا چې د زړه د درېدو سبب هم کیږي. دا چې ولې نشه د وینې د کموالي لامل ګرځي، د معتاد په وجود کې اوږدمهاله او لنډمهاله زیانونه څه دي، او د وینې کموالی امیدواره ښځې له څه ډول ستونزو سره مخ کوي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی له ډاکټر نقیب الله اواب سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې کومې نشې د انسان په بدن کې د وینې د کموالي سبب کیږي.
زرق د هیروین، استفاده د میټ امفیټامین یا شیشه، د الکول څخه استفاده، دا ټول کولای شي چې انسان کم خون کړي، همدارنګه قلبي امراض ورته پیدا کړي.
ولې نشه وینه کموي؟
همدغه معتادی کله استفاده کوي د مواد مخدر څخه، د هیروین څخه، د تریاکو څخه، د مورفین څخه، د الکول څخه، یا مثلا د میټ امفیټامین یا شیشه څخه، دا په مجموع کې په عصبي سیستم باندې تاثیر کوي، همدارنګه په قلبي وعایي سیستم باندې تاثیر کوي، د وینې سره حجرات او سپین حجرات کموي، او همدارنګه معافیتي سیستم ضعیفه کوي. چې دا ټول په مجموع کې انتان د دې سبب ګرځي چې مخ اعظم یا د هډوکي مغز هغه متاثره کی. د انسان وجود کې د هډوکي مغز د چوینې سلسله جوړوي، هغه سپین کرویاتي کا سره کرویاتي کا پلیټلیټونه دي. نو کله چې د هډوکي مغز نه هی شو نو وینه نه جوړوي. ناکافی خوراکونه او مثلا د نور هم د دوی نه د اشتها، د ټول د دې سبب ګرځي چې یو کمپلیکس کمخونی رامنځته کی، یو مغلقه کمخونی چې هغه کمخونی د آهن پکې وي، د مزمن مرض د کمخونی، او همدارنګه د میکروب له وجې نه کمخونی.
د نشه یي موادو څه ډول استعمال ډیر وینه د معتادین کموي؟
اصلا یو استفاده د مواد نشه آور یا مخدر څخه په کلاسیک یا سنتي ډول د دخانیاتو نه استفاده، مثلا چارسو، سیګریټو، د دې شیانو مثلا، چې دا هم خپل تاثیرات لري په اوږده موده کې، صحت ته ډیر مضر دي او کیدلی شي چې من وجهن په وینه باندې هم تاثیر وکړي. اما عمدتا محرک صنعتي دواګانی چې هغه ډیر مخرب تاثیرات لري او حتی په ډیر لنډ وخت کې قلبي وعایي، همدارنګه د معافیتي سیستم د تضعیف، همدارنګه د انتاناتو لپاره د زمینه سازی او مصاب کېدلو زمینه زر برابره کی.
په متدین کې د وینې د کموالي لامل را پیدا شوې لن محال او محال ستونزه کوم دی؟
په لنډه موده کې کمخونی کولای شي چې د هغوی په فعالیتونو باندې ناوړه اغیز وکړي، هغوی مثلا ټولنه کې فعال نشي، عدم تحرک، یا د هغوی تمرکز ذهني، همدارنګه دا ټول شیان د اختلال سره مخ کړي. په اوږده موده کې کولای شي چې د دوی مثلا د اوسپنې کموالی، میلینیشن موږ ورته وایي، د اعصابو په اصطلاح تشکل کې، همدارنګه نیورو ټرانسمیټر فنکشن چې موږ وایي چې لکه د ډوپامین او نورو په اصطلاح موادو افراز، دا باندې متاثر کی، همدارنګه نه د عصبي فعالیتونه وکي، تحلیل او تمرکز او مثلا ججمنت د یو چا باندې تاثیر وکي.
په معتادین کې د وینې د کمواله نخي او نخانی کوم دي؟
کله چې کمخونی په معتادانو کې رامنځته کیږي، د دوی ستړیا رامنځته کیږي، په کې خستګي، همدارنګه رنگ پریدګي، یا مثلا قواره ډیره زیړه غوندوي، همدارنګه د زړه ټکان، نفس قیدی، ستړیا، فزیکی عدم تحمل فزیکی فعالیتونو، دا ټول د کمخونی علائم دي چې کولای شي کورنۍ یا د کورنۍ نور غړي هم ورته متوجي شي.
دا ناوړه اثرات له نشیانو سره تر څو وخت پورې پاتې بوي؟
تر څو دوی موافق ډول باندې اول د نشې څخه راونه وزي، او دوهم دا دی کچیرته کمخونی تاسوس کړی وي، د کمخونی موافقه تداوی ونشي، نو دوی به په دې جنجال باندې متاسفانه مصاب وي.
او نشه په امیدوار و مین باندې سهوی په دغه مرحله کې له نشه یي مواد نه استفاده کوي، نو د وینې کموالی نو څومره ګواښ دی او خطر دی؟
اصلا حامله ښځې چون ضرورت د وجود زیات دی، هغوی مساعد دي انتاناتو ته، کمخونی ته، او همدارنګه نورو مختلفو امراضو لپاره. کله چې دوی استفاده د منشیاتو نه کوي، د مواد مخدر نه کوي، نو د دوی د مساعد بودن یا سسپټیبلټی موږ ورته وایي، دا فوق العاده زیاتیږي. نو دوی هغه د ټولو نه زیات تهدید دوی ته متوجه دی چې دوی صحت د کمخونی لپاره مساعد وي.
له ډاکټر نقیب الله اواب سره مو زموږ د همکار فرید حلیمی مرکه اورېده. ښاغلی اواب وویل چې اعتیاد انسان په وجود کې د وینې د کموالي لامل کیږي، زړه په ډول ډول ناروغۍ اخته کوي، او آن دا چې د زړه د درېدو سبب هم کیږي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر،
اس ایم ایس لا آزادی رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو او ورچ پر 2.69 منځنی سپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردی. شمس الدین د کابل ولایت شکردرې ولسوالۍ اوسېدونکی دی. دی وایي چې له 22 کالو راهیسې نشه کوي. شمس الدین وایي چې د خپل کشر ورور له امله په نشو اخته سو. دا چې شمس الدین څنګه د خپل ورور له امله په نشو اخته سو او وروسته کوم ستونزې وګاللې، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکسره د زړه خواله کړې ده.
عمر به می صاحب 250 کال عمر به می 230 کال می سن و صاحب سے محتاط سلام د نشی مخ می صاحب مالداری در لو دل زراعت می در لو د صاحب نامی کاروبار مستی می دکان د قرارداد کولی صاحب دا می وړي ورته یشم می کوله صاحب او کار می مرسته کوله دونیم زر په دی ورځی جوړی دل رات دی ورځی 10000 روپے ما مصرف کوله ته یو نیم زر می بچت کوله پودر می سکل صاحب اول لورز د ما ورور سکل دی ورور ته ما نصیحت وکړ ورځ مرته وکړي ورور مسک دا پودر دی آینده نه لري خرابېږي پنځه ورځې مې ته نصیحت وکړ خو یو ورځ ما مر سره وسکل په دوم ورځ مې وسکل صاحب په پنځم ورځ مې وسکل پنځم ورځ بعد مې ورته پیسې ورک مل دا څنګه خرڅېږي وای دا وای بنډل کې په 10000 روپۍ خرڅېږي دې ته مې 1,00,000 روپۍ ورکې او 15,000 زو 10,000 لاما ورځ مې شروع کړې ده توسه پورې 22 کال اوسه چې بس محتاط سلم دی ورور دلاس نه محتاط سوی ځان باندې فشار اته ځان به درد کاو خوب نه راته ډاکټر صاحب بیخي تینا اله سخلات باندې راغلی دی پودرونه صاحب ډیر زه کمزورې کړم صاحب لسل پیسه د نه اویا پیسه د زه کمزورې کړم دې 10 پیسه د ځان دې ما پاتې ده د خوراک په جای باندې میو په جای باندې پودر سکند او لسل کیلو نه 15 پیته کیلو ته زرا رسول دوه نه وزن کم کړی دا اوس وختو کې د سی بیخي به چنه لکړای ومه بچانه مراتول پلار پرې ده دا شام پرې ده بس نو خبر می منله خو بس دې پودر او بس شعر به ورا باندې بس تن روان وسلم کور می پیسې واخلې دلته بلاله مو سره بات دوا به می را واخلې شب می را واخلې به مل ته خرڅ ولم بل خرچه به می پکې پیدا کوله 15 ګرام 10 ګرام او 1 ګرام 2 ګرام او 2 ګرام به می شو واخلې او بیا صاحب جای سازي کړله پولیسو به تلاشی مراشی به کوله او صاحب چیرته به پټ جای کې و می خو لا ځان بس بیا به مازیګر مخام ټیم بس کور خواته روان سم صاحب یو دوه پیری ګر کړای مو مواد بلش کا واخلې لا به پیسې به سره سره پیسې به مخستلې د شپې مې ټک ټک وه صاحب بس هغه به چرګان را پورته سول د ورځې به اخلاص کړل بیا به ور دینه نسوم نو وختې خو راځه پلار ته 2 بجې د شپې دې تر روان ویا د مخکې یارم دوستان به مثلې دل وسې ګورم کنه نه پیژنم نو واساب مې کار نه کوي ولا به خې ډاکټر صاحب راځي پکړای مې مشرخت خبر نو دوی اسکا صاحب ډیر عمر ده دا ملي سو ایسی مکن والا که ودونو تمی تشتیان راتلو دا کاتی لیگلی دا سای پوسو لیزا نیشه دا تلین خپل نیشه مکلی دا چورت موالای دا والا دا سیا خدا از اوز پا دی خیرن زان بانی ورسانا تا خیرن پیرن کالیم خیرن اما سی کور ترا غلیم سای پوسو لی بس کلا خوبی دلی سو ایم دیر پیسی من نصرف کردی دی دو اسکالا دیورا زی زر روپی تا حساب آوا
دا زادی راڈیو درنو اولیدون کو دا دی دا زهر و کاروان خپرونی ورستی برخیترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د پولیسو قمندان زمان خان ته معلومات رسېږي چې په فلاني ځای کې خورا ډېر نشي مواد زیرمه سوي دي. هغه دی چې قمندان زمان خان د دې نشي موادو ترلاسه کولو لپاره دقیق پلان جوړوي او هلته یوه ټولۍ پولیس استوي، خو کله چې پولیس هلته رسېږي نو یې واجبه صحنه ویني. دا چې هلته څه پېښه سوه، د دې پېښې تر شا کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
رازا
کمانان صاحب زمو پکارو؟
هو رازای رشید خانه مهربانی وکي
دغل تبه کینه
نه دل تما ته مخه مخ چوکي کې کینه چې د میس په سر نقشه خطر ته معلومه شي
خه خه سمه ده ها دا دې کیناستم خه کمانان صاحب اوس دا راته وایس چې دا د څه شي نقشه ده
دا د عملیاتو نقشه ده
د څه شي عملیات دي
د نشي موادو پر یو ذخیره عملیات کوو
خه خه
دې نقشې ته وګوره دا په سره رنګ په نښه شوی ځای د هیروین یوه ذخیره ده
ښه
له دې ځایه د ښار نورو سیمو ته هیروین استول کیږي او هغوی بیا د پرچون په بڼه په پوډایانو خرڅوي
یاره که په دې ګودام چاپه ووهو او نشي مواد ونیسو لویه لاسته راوړنه ده قمندان صاحب
ښکاره خبره چې موږ ته لاسته راوړنه او خلکو ته هوساینه ده
ښه د دې ګودام لاره چیرې ده قمندان صاحب
دا په زرغونه رنګ چې مینخانې کړې ده دا یې لاره ده
ښه
ها دا دې وګوره، په بازار کې لوی لارې څخه لمر خاته لوري ته یوه کوڅه ګرځېدلې ده.
دې کوڅې ته موټر ورتلی شي؟
هو، ډېره پراخه کوڅه ده. یو موټر څه چې دوه موټرونه هم څنګ په څنګ ورتلی شي.
ښه، اوس پلان څه دی قومندان صاحب؟
پلان دا دی چې ته به شل نفره ښه وفادار او تکړه پولیس خوښ کړې او پر دې ګودام به چاپه ووهې.
په دواړو سترګو قومندان صاحب.
ګوره، پام به کوې چې قاچاقبران ډېر چالاک خلک دي.
څنګه چالاک خلک دي؟
دا ځای اصلا د مالګې ګودام دی، دکانداران مالګه ځینې اخلي. خدا چې مالګه هم سپین او هیروین هم سپین دي، له دې امله په دې ځای کې د مالګې تر څنګ هیروین هم خرڅوي چې څوک ورباندې پوه نه شي.
خدا، عملیات څه وخت وکړو؟
دا عملیات به نن د شپې 12 بجې.
ښه ښه،
دې ځای ته دوې لارې ورغلي دي.
صحیح،
له دواړو لارو ګودام ته موټر ورتلی شي.
صحیح،
باید له دواړو لارو ورشي چې قاچاقبر مال پر بله لاره درنه ونه باسي.
په دواړو سترګو قومندان صاحب.
خو ګوره، پام دې وي چې د دې پلان په باره کې چا ته څه ونه وایي. باید پولیس هم اول پوه نه شي چې تاسې چیرې ځئ او څه کوئ.
صحیح قومندان صاحب.
کله چې هدف ته نږدې شوئ، بیا ګودام ور وښیه.
په دواړو سترګو قومندان صاحب، دغسې به وکړم.
زه نن شپه تر هغو نه ویده کېږم چې ستاسې عملیات پای ته نه وي رسېدلي.
صحیح قومندان صاحب.
ما ته په مخابره او ټلیفون کې د عملیاتو د هرې شیبې حال راکوه. سمه ده؟
سمه ده قومندان صاحب.
اوهو قومندان صاحب، دا قاچاقبران خو تښتېدلی دي.
خیر دی که قاچاقبران وتښتېدل، نشه یي مواد خو مو لاسته راغلل. ته یې وګوره.
ته ودرېږه، زه یې وګورم. اوهو، دا څه شی دي؟
څه شی دي
قومندان صاحب؟ دا خو ټوله مالګه ده. هیروینې مخکې لاله دې ځایه وړي دي.
څه شی؟ هیروینې وړي دي؟ موږ دقیق معلومات درلوده چې تر نن مازدیګره پورې همدلته نشه یي مواد پراته وو. څه وخت یې وړل؟
نه پوهېږم. خامخا زموږ په نږدې ملګرو کې او څوک له قاچاقبرو سره پټ لاس لري او له هغوی سره مرسته کوي.
زه هم دغسې فکر کوم چې خامخا زموږ په منځ کې کوم پټ شیطان شته.
قومندان صاحب، د دې عملیاتو په پلان نور څوک خبر وو؟
زه به یې معلومه کړم. تو درېږه چې امنی قومندان ته زنګ ووهم، شاید هغه د دې پټ شیطان په پیدا کولو کې مرسته راسره وکړي.
ښه نظر دی قومندان صاحب.
السلام علیکم.
و علیکم سلام قومندان صاحب، زه قومندان رشید خان خبرې کوم.
ښه رشید خان، وای عملیات څنګه شول؟
صاحب، د نشه یي موادو ګودام ته له کوم مزاحمت او مقاومت پرته راغلو، خو له بده مرغه چې کامیاب نه شولو.
ولې؟ خدای دې خیر کړي، مشکل څه دی؟
دلته چې راغلو، قاچاقبران مخکې لاله دې ځایه تښتېدلي وو.
خیر که قاچاقبران تښتېدلي دي، نشه یي مواد خو به پاتې.
زموږ تر عملیاته مخکې خامخا کوم جاسوس قاچاقبرانو ته احوال ورکړی دی چې هم خپله وتښتي او هم نشه یي مواد له دې ځایه یوسي. زه فکر کوم چې خامخا زموږ په منځ کې یو جاسوس شته چې له قاچاقبرانو سره لاس لري.
زه هم دغسې فکر کوم، ځکه دا دریم ځل دی چې موږ د نشه یي موادو پر ذخیره عملیات کوو، خو تر عملیاتو مخکې قاچاقبرو نشه یي مواد بل ځای ته وړي.
قومندان صاحب، د دې عملیاتو په پلان نور څوک خبر وو؟
زما پر قیوم خان شک راځي، ځکه نن یې د عملیاتو په اړه زما څخه څو وارې وپوښتل چې دا عملیات د څه لپاره دي او چیرې دي. زه پخوا هم پر دې یو څه شکمن وم.
والا قومندان صاحب، زه هم یو څه ورباندې شکمن وم، خو کوم ثبوت مې په لاس کې نه درلوده.
ما ته یو چا د سبسې اواز او سی ډي هم راکړې ده چې د نشه یي موادو قاچاقبرانو ته د عملیاتو په اړه معلومات ورکوي. هغه وخت ما باور نه کوو چې دا به رښتیا د ده اواز وي، خو اوس مې شک په یقین بدل شو.
ښه قومندان صاحب، اوس څه وکړو؟
همدا اوس په همدې شپه کې ډېر ژر قیوم خان ونیسه او قومنداني ته یې راوله. زه درته منتظر یم.
په دواړو سترګو قومندان صاحب.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو په لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 10 ازادي راډیو واورئ.